ده صالح بشمست.
ډیره مننه ستاسو څخه ستر فروغ تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس لزینې غوړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړي. نن د شنبه ده، د لندیا قوس 2 د نومبر 23. په پیل کې د افغانستان خبرونه له ابراهیم صافی ناوري.
لومړی د خبرونو سرټکی، د امریکا د کانګرس یو هیئت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه، او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. پوره خبرونه. د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ار کې بشوه وویل، د ټوریزم ګواښ او ګډې لیوالتیاوي دواړه هیوادونه سره نږدې کوي، او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او لا فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وشي. په اعلامیه کې راغلی چې د هیئت د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیانو مننه یې کړې ده. د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره وایي د ریختر په مقایسه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولرسولې. دا اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکمش ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو له مخې دې زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولرسولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. په تیر اکتوبر میاشت کې یوې سخت زلزلې چې د ریختر په مقایسه 0.5 درجه و، په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان ووژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تورې یو کس نیولې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پولیسو دغه کس په ورستیو کې چې غوښتل یې له غزنی نه په یو موټر کې دغه 20 کیلو ګرامه تریاک لغمان ولایت ته انتقال کړی نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی د یکشنبه په ورځ په کابل کې ویل چې په تیرو اتو میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 220 لوی قاچاق کړونکي کو په ګډون د مخدره موادو 1800 قاچاقړونکي نیول شوي دي. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه زما همکار اسدالله لودین دراوروي.
د بلجیم چارواکي وای پرون وخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان پر پاریس د لاس ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د بلجیم سرنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول شوو کسانو کې په فرانسې کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول شوو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خبروي، او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کوم جرمونو تورن دي، ځکه دا مسأله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی چرنو ته زیان رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احزارات چې پرون وضع شوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چلس پرځ مخ کې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښ شوه د ورته تروریستي حملو خبرداري ورکړ. دا یو څرنګه چې پرون ما هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. دا چې څو کسان خای په څو ځایونو کې څو حمله وکړي، لنه خو نه خانو مو دا نتیجه تر لاسه کړي چې احتمالي اهداف خای لګنی ګونی ډاک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، فلورنزیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. یو اسرائیلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمی شوی و، پرون پر روغتون کې مړه شوه. د اسرائیلو د پوځ یو ویان پرون ویل هغه سړی چې پر دې ښځې د چړې برید کړی و په ډزو وژل شوی دی. د راپورونو له مخې دوه نور فلسطینیان هم په دوه جلا پیښو کې وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل چې هیواد له داسې انفرادي تروریستي عملیاتو سره لاس او ګریوان دی چې تنظیم شوی نه دي، بلکې د ټولنیزو شبکو له لارې پارول کیږي. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل اسرائیلي وګړي باید تر وروستي حده خپل مسؤلیت ته متوجه وي. له بلې خوا د فلسطین حکومت ویلي چې اسرائیل له غیر مشروع لارو خلق وجنی او روس بیا ادعا کوي چې وژل شوی کس سره چاړه وه. د اکتوبر میاشتې له پیله تر اوسه 14 اسرائیلیان په جلا پیښو کې او له 80 زیات فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې دې ته په ورته پیښو کې وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د میانمار د شمال په یوه کان کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان هم تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار په یا برما په کیچین ایالت کې وشوه. د سری صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د ښویېدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي دا احتمال چې څوک به لا هم ژوندي پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د ښویېدو اصلي علت به څه وي. کیچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 950 کیلومتری واټن کې پروت ښار دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلای شئ چې پاته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. د بشري حقونو سازمان د زندانونو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کېږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري.
یوه بنسټ د ولسی جرګې پر فعالیت د څارنې په اړه معلومات خپاره کړي. د ولسی جرګې یوه غړي وایي
دوی هغه مثبت برخې ډېرې قوي ارزیابي کړي دي. مهمې برخې هم د دوی ارزیابي وو. همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړي دي.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان ګیلمن دي.
مشخصه استراتیجی مشخصه پالیسی نسته چې موږ د فارمونو په ایسه کې څوک په لحاظه د مرکزی حکومت له خوا موږ ته د استراتیجی طرز چې موږ په ساحه کې تطبیق
د نورو راپورونو ترڅنګ په بلجیم کې د پایل سویو امنیتی څارونه په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام هم د خبرونه یو برخه جوړوي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمیر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکول شوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپل کې غونډه وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوریدلای شئ.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11 نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه یاد کړي خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
په موردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک سازمان په خپل وخت د بندیانو د نه خوشي کېدلو او د دوی د بند تخفیف برخه کې د ولسمشر د فرمان د نه عملي کېدلو علت د بندیخانو په مدیریتونو کې د وړتیاو نشتوالی او په هیواد کې د قانون نه حاکمیت ګڼي. دغه سازمان رئیس وایي هغه شکایتونه چې د بندیانو لخوا دوی ته رسېدلی شي چې ډېری دغه بندیان د حبس تر پوره کېدلو وروسته هم ډېر کلونه په بندیخانو کې پراته وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او تعقیف ځایونو لوی ریاست وایي هغه بندیان چې د بند موده پای ته رسېدلې ده او یا هم د ولسمشر د فرمان پر اساس یې په بند کې کموالی راغلی خوشي سوي دي. اجمل تورمان پر دې مسله رپورټ لري.
د بند تر ټاکلې مودې وروسته په بندیخانو کې د یو شمیر بندیانو ساتل او د لسګولو دغو بندیانو د بند د کمولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان نه عملي کېدل هغه څه دي چې د بشر د حقونو خپلواک سازمان یې اندېښمن کړی دی. دغه سازمان په وینا په دې برخه کې لوی ستونزې د افغانستان په دې او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت او د بندیخانو ناسم مدیریت دی. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر هغه بندیان چې دغه سازمان سره اړیکې نیولي شکایت لري چې د بند موده پای ته رسیدلې خو لا هم په بندیخانو کې دي. د خاغلی لال په خبره یو شمیر بندیانو دغه شان ویلي چې د دوی د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمانونه هم نه دي عملي شوي.
متاسفانه دغه ستونزې چې نن منګه په هیواد کې ګورو مهم لامل نه مربوطه ارګانونو کې د فساد شتون چې دا یو مهم لامل دی چې او دویم د قانون حاکمیت نه بودن. هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کیږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري. نو دا لاملونه دي چې زندانیان همیشه شکایتونه کوي.
ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې په یو فرمان کې دستور ورکړ تر څو هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ده او لا هم په بندیخانو کې دي خوشي شي، چې په دغه فرمان کې د یو شمیر بندیانو د بند راکمولو په اړه هم ویل شوي ول. خو له دې سره سره د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له ولسمشر غنی غواړي چې د هغو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې لاس په کار شي چې د بند موده یې پوره شوي او دغه شان د هیواد په دې ادارو او بندیخانو کې بنسټیز اصلاحات راولي. خو ولې هغه بندیان چې د بند موده خلاصه شوي نه دي خوشي شوي؟ ولې د لسګونو بندیانو د بند بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمان نه دی عملي شوی او آیا رښتیا هم د کارونو دا شان پز بهیر د افغانستان په دې ادارو کې د فساد د شتون خبرې تر اګرزي؟ دا هغه پوښتنه دي چې د افغانستان لوی څارنوالي ورته ځواب وایي خو د بیا بیا هڅو باوجود چاره سره په دې اړه خبرې ونه کړي. د افغانستان د کورنیو چار وزارت د محابسو او توقیف خانو د محاکمو د اړیکو رئیس وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلی ډیر ژر به خوش شي خو اړینه ده چې د دوی جرمي اسناد وڅېړل شي. امیر شاه امیرپور وایي پخوا به چې د بندیانو د بند موده خلاصه شوه بندي به خوشي شو خو اوس د دې لپاره چې خطرناک بندیان خوشي نه شي د دوی هویت په جدي ډول قتل کیږي.
د دې ترڅنګ چې په فرمان کې اړوند کمیسیونونه کار کوي مستحق محبوسین تثبیتوي خو داسې و چې دستي به خوشي کېدل خو اوس جدول کېږي او جمهوري ریاست ته لیږل کېږي چې تر کتنې وروسته د تطبیق په خاطر بیرته جدول موږ ته رالیږل کېږي. دلیل یې دا دی چې په تېرو کې ډېر خطرناک بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې خوشي سوي دي او د جګړې جبهې ته تللي دي چې کله جدول د جمهوري ریاست نه راسي موږ فرمانونه تطبیقوو.
ولسمشر غنی د هیواد د بندیانو د هویت معلومولو په هدف یو کمیسیون ټاکلی چې دنده یې د بندیانو د جرمی اسنادو کتل دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفانو لوی ریاست وایي چې د خطرناکو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به تر دې وروسته بیړه ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دروان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ولسی جرګې د فعالیتونو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا معلومات ښیي چې د نصاب کموالی او له قوانینو سره سیاسي چلند د دې سبب سوی چې ځینې قوانین تصویب نسی. دغه بنسټ مسؤلانو پرون په یوه غونډه کې په شپږ میاشتو کې د ولسی جرګې د غونډو او کمیسیونونو د څارنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه او ځینې پیشنهادونه یې هم کړي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي د ولسی جرګې د فعالیتونو په اړه د فیفا معلومات تاییدوي. قسیم سلمان او دراپور جزئیات.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا سره له دې چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ولسي جرګې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د دغه جرګې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره کوي. دغه بنسټ چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې د ولسي جرګې غونډې او کمیسیونونه څارلې وه، د خپلو موندنو نتیجه د یکشنبې په ورځ له رسنۍ سره شریکه کړه. د فیفا یو تن مسؤول نعیم مسخري په دغه خبري غونډه کې ویل چې ولسي جرګه په دغو شپږ میاشتو کې نه ده توانېدلې چې زیات شمېر قوانین تصویب کړي.
عدم تصویب بعضی از قوانین، یکی عدم تکمیل نصاب بود.
دی وای د ځینو قوانینو د نن تصویبېدو یو لامل د نصاب نه پوره کېدل دي. کله هم له ځینو قوانینو سره سیاسي چلند سوی چې دې کار په خپل وخت د قوانینو د تصویبېدو مخه نیولې ده. ځینو قوانینو ډېر موده نیولې چې وروسته بیا په همدې حال ځندېدلې پاتې سوي دي. دغه بنسټ د خپل شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو لپاره د خلاص او ځواب ورکوونکي پارلمان تر عنوان لاندې په کابل کې یوه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې د مدني ټولنو مسؤلینو، سیاسي شخصیتونو او د ولسي جرګې غړو په راتلونکو کې په پارلماني چارو کې د ستونزو د لرې کولو په هدف ګډون کړی و. دغه راپور د تیر کال د هوت له شپاړسمې نه د روان لمریز کال د سرطان تر پایه پورې او دغه راز د ولسي جرګې یو نیم میاشتنی موده رانغاړي. د دغه بنسټ مسؤلین د لوړو زده کړو د قانون طرحه له شد سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د تدارکاتو، د دولتي چارواکو د تنخواګانو د تنظیم تعدیل او د اوبو قانون هغه موارد بولي چې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې په نهم کال کې ورباندې پریکړه نه ده سوې. فیفا وړاندیز وکړ چې د ولسي جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د په امتیازي ساعتونو کې د وکیلانو پیشنهاد سوي طرحې تعقیب، د داخلي وظایف اصولو ته پام وسي او د وکیلانو حاضري په منظمه توګه وڅارل سي. د دغه بنسټ مسؤلین همداراز وایي چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ پروسې باید شفاف سي څو د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکړل سي. په دغه غونډه کې د ولسي جرګې ځینو غړو هم برخه درلوده او د دغه جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ راپور تایید کړ. د ولسي جرګې غړي نسیمه نیازی په دې اړه وویل:
خو دوی ډیره ښه ارزیابي کړې ده، دوی هغه مثبت برخې ډیرې قوي ارزیابي کړې دي. تاسو ته وویل چې واقعا مهمه برخه هم دوی ارزیابي وو. همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړې دي، د کمیسیونو څخه یې لیدنې کتنې کړې دي.
خو میرمن نیازی وایي چې د ولسي جرګې ستونزې او فعالیتونه لا هغه څه زیات دي چې د فیفا پر راپور کې راغلي دي. له دې مخکې د ولسي جرګې اداري پلاوی په وار وار انتقاد کړی دی چې په اکثره مورد کې وکیلان په عمومي غونډو کې برخه نه اخلي او دا د دې باعث ګرځي چې ځینې قوانین په خپل وخت تصویب نه شي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د مخدره موادو څه باندې 1300 لوی او واړه قاچاقبران نیولې دي. په دغه وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موین په کابل کې خبرلانه ته ویل چې دغه قاچاقبران د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځنګړو عملیاتو په جریان کې نیول سوي دي. په همدې حال کې د چارو ځینې کارپوهان که څه هم د حکومت دغه لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې په حکومت کې د فساد له کبله نیول سوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشي کیږي. تفصیل در رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په افغان حکومت داسې انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د مخدره موادو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یاده موده کې د مخدره موادو 1306 اویا قاچاقوړونکي نیولي چې 220 تنه یې په لوړه کچه قاچاقوړونکي دي.
په
مجموع کې د مخدره موادو هغه قاچاقوړونکي چې نیول سوي 220 لوی قاچاقبران و 940 تنه متوسط او 1400 تنه وړه قاچاقبرانه ولس پلورونکي دي.
ښاغلی احمدی که څه هم د کوم قاچاقبر نومونه خیس خو زیاته کړه چې په نیول شوی کسانو کې د عامه خدماتو کارکونکي، پولیس او د ملي اردو یو شمیر سرتیري هم شامل دي. باز محمد احمدی وایي که څه هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس تر یو حده د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې مصروف و، خو بیا یې هم سل تنه مخدره مواد کشف او له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې دا دوی د تیرو 8 میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 40% کم شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د حکومت یا د لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران په نښه او د عدالت منګولو ته راکاږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې د فساد له امله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشې کیږي.
قاچاقبر باید چې نیول کیږي باید خپل قید پوره کړي، مګر ټول د تاریخ په 15 کاله کې چې قاچاقبران نیول شوي دي، مګر دوی خپل دوره خپل حق نه دي تېر کړي، خوشې شوي دي، رشوت ورکړي دي، قضات ته، څارنوالۍ ته، وزارت داخلي ته، حکومت دوی ته لاکړي دي. متاسفانه
ښاغلی خدایداد چنګار کوي تر هغه چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات را نسی، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قوانین پلي نسی، افغان حکومت نشي کولای چې د مخدره موادو قاچاقبران محکمه کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
نن د شنبه ده او خبری ساعت د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې له ازادي راډیو څخه خبريږي. تاسې هم اوریدلی سئ. په خوست کې د چرګانو د فارمونو یو شمیر مالکان وایي چې له بهره د ناروغو او په مرض اخته چرګانو واردېدل او په ټیټه بیه یې مارکیټ ته وړاندې کول د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. نجیب الله خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د چرګوړو فارم لرونکي د حکومت له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې یاد ولایت ته د سرحد له لارې د ناروغو او مرض لرونکو چرګوړو او چرګانو د واردولو مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې مارکیټ ته له بهره په واردېدونکو چرګوړو پوره ګمرک هم نه اخیستل کیږي، نو له همدې کبله دوی د مارکیټ په بیه کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په خوست کې د مستربل په نوم د چرګوړو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل شاه آزادۍ راډیو ته د فارم لرونکو ستونزې داسې په ګوته کړي.
داسې ګمرک ته کې چې شپږ ټنه وزن وي، یو ټن وزن لیکي. دویم دا چې هغه ځینې کوم چرګونه چې اکثره مرضګیر دي، ډېر په کم کې ماته هغه چرګون ورکوي.
د اردري په نوم د چرګوړو د یو بل فارم مسؤول وایي چې دی د چرګوړو 4 فارمونه لري، خو کله چې چرګوړې د خرڅولو شي نو د بهر نه ورته مرض راشي او په دې توګه ډېر چرګان او چرګوړې مړه شي.
تقریبا زه 4 فارمونه لرم چې په یو فارم کې زه 3 زره چرګوړي چوم. چار کله مو چرګوړي ورسي په داسې وخت کې هغه مرضګیر چرګوړي روشي چې مو د 3 زره چرګوړي دی منظر.
د خوست د کرنې او مالداري رئیس الحاج نیاز محمد لعلی د چرګوړو د فارم لرونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بریا وایي چې دا ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په فکر سره ایجادېږي.
د فارمونه سیلته جوړ شوي دي، د موږ د همسایه ممالکو لخوا نه داسې کیږي چې په بعضې وخت کې مرضونه راولېږل شي چې هغه د موږ چرګان منځه یسي، یا په داسې وخت کې چې موږ غواړو د هغه خپلو فارمونو نه بهره برداري وکړو، هغه هلته قیمت خپلو چرګانو یا د نورو شیانو ټیټوي او دلته یې رالیږي.
دا چې ولې حکومت نه توانېږي د دې ستونزې مخه ونیسي، د کرنې رئیس العمل د افغان حکومت لخوا د فارمونو لپاره د مشخص استراتیژۍ او پالیسۍ نشتون یادوي.
مشخصه استراتیجی مسخص پالیسی نسته چې موږ د فارمونو په ایسه کې څو کو ولهازه د مرکزی حکومت له خوا موږ ته د استراتیجی ترانزي چې موږ په ساحه کې تطبیق
د حیواني ناروغي متخصص ډاکټر نقیب الله وای کپ سرحدي سیمو کې څاروي او مرغان د ګمرک قرنطینی مراحل بشپړنه کی او له معاینه پرته د واردولو اجازه ورکړل شي نو هم دا ډول ستونزې لري
خپل سرباند ژوندۍ مرغان پرته د دې چې قرنطینی مراحل ته کې او یا د قرنطین مسول له خوا معاینه کړل شي داخل شي ممکن د امراض سبب وګرځي چې اوسنی وخت کې موږ اکثره د دې پک سره مخ شو یو هم د ستونزې چې موږ فرمداران ور سره مخ دي د کیفیت درمل شتون د مارکیټ کې په همدې ډول موږ په خوست کې د چرګانو د وکسین لپاره د خوندیتوب یو مرکز باید ولرو چې دا بدبختانه چې مونږ نه لرو
دی اتوانی ورده په خوست کې تر 300 کور د چرګوړو فارمونه شته چې تر 450 لک افغانۍ پورې پرې پانګونه شوی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
الحمدلله وطنوال روزګان په خپل پیغام کې لیکلي افغان حکومت باید په زابل کې د تختول شوی مسافرو د خلاصولو لپاره جدي هڅې وکړي او په راتلونکي کې د دغه سی پیخي مخنیوي وکړي مجيب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي افغان دولت چې د نورو ولایتونو د ولسوالیو د نیولو لپاره پوځي اقدامات او هڅې کوي ولې د نورستان د منډولو ولسوالۍ د نیولو هڅې نه کوي چې له کلونو راهیسې وسلوال پکې حضور لري شفی جان صدران له خوست نه لیکلي کلونه کېږي د پکتیا د واجی زادران ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لخوا تقریبا محاصره ده په کار د چارواکي پوځي مرستې ورسوي او دغه ولسوالۍ تصفیه کړي د عارف په نامه اوریدونکي له کندهار لیکلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غني مننه کوي چې له قزاقستان سره یې د غنمو د مرستې تړون لاسلیک کړ اوریدونکي لیکلي چې دا ډول تړونونه له افغانستان سره په مالی او اقتصادي برخه کې زیاته مرسته کولی شي دلاور خان له هلمند لیکلي په نیمروز هرات او نورو سرحدي ولایتونو کې ولې زیاته راکړه ورکړه په ایراني تومنو یا هم په ختیځو ولایتونو کې په پاکستاني کلدارو کېږي اوریدونکي له دولت نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې په بهرنیو پولي واحدونو پر راکړې ورکړې بندیز ولګوي ځکه چې افغاني خپل اهمیت له لاسه ورکوي
دا واستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې ورته لسی خوص به نوریاس نوری د غوښ سو چې نړیوالو او سیمایي زو راسپړو او خبرونه ته کتنه کوي
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې د بیا پیل شي هندي اکونومیک ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې ل امریکایي لوړ پوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوز د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولې ده اکونومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې ورسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې خو واشنگتن ته د پاکستان د پوز د لوی درسي اسرائیل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستيال ولسمشر جو بایدن په ګډون ل یو شمیر لوړ پوړو پوځي او ملکی چارواکو سره خبري وکړي د دغه بهیر د بیا پیلې دوه پاړه دواړو لورو توافق وکړ اکونومیک ټایمز لیکي یو لوړ پوړی ډیپلوماټ چې نوم یې نه څرګند شوی داون ورسپانې ته ویلي په دې اړه چې شرایط ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کېدای شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول د افغانستان په وینا د واشنگتن په سفر کې راحل شریف د نومبر له 15 متر شلم متر سره کړ د افغانستان پر مسلې ډیر تمرکز شوی وو اکونومیک ټایمز لیکي ګومان کوي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول پاړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمينه برابر کړي خپل اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړې وي د ورسپانې په وینا پاکستان د ته اساسي اندېښنه لري چې کړي سولې بهیر بیرته یې کیږي د افغانستان امنیتي ادارې شند نکړي د اکونومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان لمرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي ځکه په خوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري یورو ایشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرسته ته اړتیا نه لري تر سره لیکلنې په یو مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرسته ته اړتیا نه لري دا خبره یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي کړې ده د خبرونه په وینا کې دا خبره رښتیا وي، هغه په دې معنی وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی، ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخابات ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر منځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې ویلي وو چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې دې هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي، د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په بروکسل کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم وروستي معلومات درکوو. د غرض د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم اوریدل سي. خوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ابراهیم صافي نوري.
د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریختر په مقیاس 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولې ده. د بلجیم چارواکي وای پرون نا وخت د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې شپاړس کسان نیول شوې دي. یو اسرایلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویتی زخاړه کې په چاړه زخمی شوې و پرونی په روغتون کې سا ورکړه. او د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکې د خوېدو په پیخه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 تر رسیدلې ده.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی شئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک باندې د سره خوشی لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ په باسنې کې برخه واخلئ. پته ده facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانو د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. په اصل کې چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په بیلابیلو برخو کې شپاړس کسان د عملیاتو پر مهال نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هوا صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل جدي او شای ژر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لاس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښ شوې د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداري ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبه ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته لورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او په هنتونونو باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیم 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزی دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
لا بلا چې په سناتوري کې را نوستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورنه سرمونه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان نټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیرې نه لري. په هر حال د دې په څنګ کې دوه نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. ډېر به منظنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورک شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، او د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه چې پیدا شوي دي موږ ته تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. یو ورور په نامه د محمد انور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د اسماعیل په اړه معلومات لري. دغه ورور له کندهار تلیفون کړی دی، راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت خبره کوم. زه د یو شخص پاک معلومات لرم چې اسماعیل نیمیږي. دی پخپله وایي چې زه د نوشکي یم، د پاکستان د نوشکي یم، او 18 کاله عمر لري. نو ډېر شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي دلته زموږ سره راسره دی. هر مسلمان د پاکله معلومات غواړي، ناخدې په دغه شمېره زنګ ووایي: 0 50 53 2 3. شماره یو ځل بیا وایم: 0 50 53 2 3.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځي چې یو بل تلیفوني پیغام هم واورو، کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی خو خپل نوم یې نه اخیستی. د خپل تلیفوني پیغام کې د یو شخص په حق لا چې نوم یې امان الله دی معلومات موږ ته را لېږلې دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېښی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ته زه پیغام پرېږدم چې یو هلک د کګې د ولسوالۍ د څېړې د کلي ده، او د ده نوم امان الله ده، د پلار نوم یې الو جان ده، د ورور نوم یې ستانګل ده، او د دغه هلک هر څو خپلوان یا زما غږ اوري. د لالفورې ولسوالۍ د چکنور په کلي کې همدغه شمیرې ته زنګ وهي، یا د چکنور په کلي کې پوښتنه وکړي. و سلام په احترام.
ګران دوستانو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. د تلیفون شمیره نه ده ویلې او له دغه تلیفون شمیرې نه یې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې تلیفون شمیره ده 9 یو ور بیا یم تکراروم 0093 د افغانستان کوډ ده 9 تاسو زموږ غلاز د رادیو څخورې پازا د رادیو کې د ورکو شوو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی ویلې دي چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي خو د ټلیفون شمیرې نه دی ویلي. راځي چې د دغه ګران ورور کوم چې ضیاء الحق لټوي تلیفونی پیغام واورو. بیا به زه تاسو ته د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایم.
پیغام خو دا د ورور دما د خاله زوی ورک دی په ایران کې ضیاء الحق نیږي د قرباغ ولسوالۍ د غزې ولایت قرباغ ولسوالۍ د روبه د کلي ده. ضیاء الحق نیږي ایران کې د درې څلور کې ورک هر څوک په اړه باندې معلومات لري په دغه شمیره ته زنګ کولی په دې باندې زنګ راته ووایي.
ګران دوستانو د غورو چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی وو او ضیاء الحق لټو د دې تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده 9 4 4 2 9 9 8 8 5 د تلیفون شمیره به یو ور بیا وایم 9 9 8 8 5. اوس به بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې عبدالطاهر ازادي رادیو ته راغلی دی او عبدالقادر لټوي. اول به د غران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به زه د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
زه حاجي عبدالقادر د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی عبدالقادر نومیږي. 4 کاله درمخه د سنګین په ولسوالۍ کې د ګرجستان اتباعو تنکړی وو. بیا په شوراج کې بندي وو. اوس وایي چې موږ یې لاکړې دي نو تر اوسه کور ته نه دی راغلی. که د عبدالقادر په باب هر څوک معلومات لري یا حکومت یا رعایت تر دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي. کور یې ودان د خیر درکې. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه محترم ورور عبدالطاهر د تلیفون شمېره دغه ده 0093 9 0 2 3 3 5 3 0. د تلیفون شمېره به یو ور بیا ووایم 0093 9 2 3 3 5 3 0. ګران دوستانو اوس داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو شخص په نامه د خدای داد ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی خپل اکاله ټوي. اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
د بلغز ولایت د بلمرغاز ولسوالۍ د چرچل د سنګزو د کلي له خدای خبرې کوم. زما یو اکاله 15 کاله تر مخه ورک شوی دی نادرکه دی. هر چا چې پیدا کوي د بلغز ولایت د بلمرغاز ولسوالۍ د سنګزو د چرچل د کیرې یم. په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي. سدی دې دا که هر چا معلومات وکړي د 2 لک افغانۍ د سدی د ورکوم په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي. وسلام خدای پامه.
تاسو دې ګران ورور خدای داد تلیفوني پیغام واورید. دغه محترم ورور خپل اکاله ټوي. کده د اکا پاکل څه معلومات لري نور ته په دې شمیره تلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ ده 9 2 5 9 4 9 3 4. د تلیفون شمیره واره بیا وایم 0 2 0 2 5 9 4 9 3 4. تاسو زموږ غلاز د رادیو څخورې په ازادي رادیو کې د ورکو شوو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم.
السلام علیکم زه صدیق د حسور د متون د کونډیو کلی څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې نوم د سید عقیب دی د 15 میاشتو راهیسې بېدرکه شوی دی. که هر چا دا په دې اړه معلومات یې په لاندې تلیفوني شماره زنګ ووهئ 0 شپږ اویا څلوېښت 14 څلوېښت بله شماره ده 0 درې اویا 2 اویا 15 اویا 3 اویا. که په دې اړه چاته معلومات وي
مسلمان قاریم داود رحیم پارا معلومات یا دشوند یا دمرگنوی
السلام علیکم لال محمد جان بفرا دا ولایت سے خبر کوما چې د اختر محمد چې یو برج مخته پر اډو ازادي کې یو نفر خبر کړی و ول دغه زموږ سره دی د هغه شماره دې درته د سره کې زموږ سره هغه شماره نشته او د ار وطندار د افغان پلاس کې چې دی دغه د رادو ازادي ته دې درته خپل شماره د سره کې تکرار دی کی چې موږ واخو د ار یو سره چې دی د غزما د ټلیفون شماره دی واخی نو زنګ دې ما ته او 0221 9 3 8 بیا به شماره د سره کوم 0221 9 3 8 دغه شماره د لال محمد چې اخشه ما ته دې ټلیفون وکړي چې ار زیدي مستقبلار سے دو پلار مور ډیر پریشان دي څنګه کال دا سړی دا کور ته وتل ورک دی نه د ژوند لا ست نه د مرګ لا ست
حمد الله د پرالا ولایت د کولو صالح خبره کوم. ما یو ورک دی دا څلور کال کېږي د بهلا په نامه ده. نو که هر څه یو معلومات نو بس په دې شمره د مشه زنګ وهي 0 اویا 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
سر درې سو شپږ نوي کار چاموش ته معلومات په دې شماره باندې راکړو او مادره کې راته ویل درې لکه افغانۍ مو دغه لپاره انعام لخلې وسلام.
بله السلام علیکم. ما کرو وخت چې شپه سره کېږي چې وخت نه مي راځم او وخت چای په پاتې او په ماده دی بریښنه راځي کوم دي سپر او نو نو تینځو تینځو دوا وو یو.
السلام علیکم. نثار خډیر من نظم ما یو رارم یار صاحب نامو ورځ د نظر خان دی د فائدار رارم د غزنی د ولایت نایب ولسوالی ته دم زده څو ورځ ده ان سره رم ده چې ورځ تقریبا 12 نو پټین کې نو پردا نمبر باندې ما ته څنګه وې چې پر اړیا یو چلوي نه چلوي 850 نو دې رمن نه ډیر چیرنه بدل بخت څو غوړ من. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. ورکسو عزیزانو کار کون کتا دیر سلامون ویم گرانیم دا کندهار دا جڑی ولسوالی سا فرید احمد دا گل احمد دی دا دیر وقتی رو چه ندرا کردی که هر چا تا معلومات چه نو پدا غش مراز مصر اڑی کون سی سی پر آویا پینزو پینزوس نا پینزو پینزوس نا اچا شماره یوار بیا سی پر آویا پینزو پینزو نا پینزو پینزو نا اچا ازادي راډيو څخه یو جهان مننه.
زه بلال الدين تاريخيل به هم لپاکیا کو نه د سره په لیکه از ما یو دو سرګ د ترور ترور ده مینه میږي او نو می هغه د حسین جان او ما ته کل چا د فتای په دیش مارا د ما ته زنګ کو چې په سوا شپږ شپته درې سوا بیا نه سوا نو نه بیا هم تکرار مسی پر و شپږ شپږ درې و چې پر نه یو نه و سلام.
السلام علیکم. نصرت يم د کندهار ولایت څخه زموږ د قاضي فضل محمد د ملا رازما زوی د کندهار ولایت معروف ولسوالي د کټ کلی اوسیدونکو دی. لږ کال کیږي چې نادرکه شوی دی که هر چاته د پاړه معلومات وي او یادې خپل زموږ غ اوري ولاندې شمارو ته دی زنګ ووي. د ټلیفون شمیرې دی 0 هویا 2 5 5 5 7 8 5. بل شماره ده 0 هویا 9 6
درودش یو سلو درش بته شیرینی ورکول کیجی
عبدالملک ده کندهار ولایت سپین بولدک ده ولسوالی څه خبره کوم. ما یو ورور دی د عبدالرازق په نامه دی، د تاج محمد زوی دی. دا 40 کاله کېږي د کوره څه نادرکه سوی دی. که چیرې دی زما غږ اوري یا بل څوک ته د په هکله معلومات لري، د ټلیفون په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا 40 12 50. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 اویا 40 12 50. وسلام.
زما یو زوی دی ورک تی د مهر په نامه دی، د 2 کاله کېږي. تاسو وخت معلومات څه لري؟ ما چې خبر راکړې دا شمېرې زنګ راته ووي: 0 اویا 12 50 1 0 1. وسلام.
السلام علیکم. زما خویه د سیاست لن میږي، د کریم الله زوی ده، د زابل ولایت اوسېدونکی ده. که په دغه لاکړه څوک معلومات لري د لمبر ته دې زنګ ووي: 0 اویا 16 50 15 9 9. 0 اویا 16 50 15 9 9. دا شمېرې ته زنګ ووي. السلام علیکم.
زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو وراره دی په نامه د ثمرګل، تقریبا 13 کاله عمر لري، او د 3 میاشتو راهیسې د کندهار په ښار کې د مزدورۍ دپاره تللی و، نادرکه سوی دی. که دی پخپله د زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته یې معلومات وي، نو په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 اویا 0 اویا 10 1 2 1. شمېره یو وار بیا تکراروم: 0 اویا 0 اویا 10 1 2 1. وسلام. په احترام، مننه.
ما زوی د نکی په نامه د میوند ولسوالۍ کې د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. ما نن شه محمد دی، هر چا هر مسلمان ور ته که ور معلوم دی یا په دغه دغه باندې معلومات لري، دغه ټلیفون شمېرې ته د زنګ راووي. هر ټول شیرینی ورکول کېږي، د 12 میاشتې کېږي چې ورک دی. د نکي په نامه د میوند ولسوالۍ د شرالي کاري مچکې دی. هر وو چې معلومات لري پر د ارشي پر اله 0 اویا 15 50
زه محمد شاه د روزګان د ولایت چرچنو د ولسوالۍ سره ساسره په تماس کې یم. زما ما ورک دی د عبدالحاجي په نامه دی چې په کندهار کې نادرکه سوی دی، چې د اعصابو مریضي ده. که هر چا ته پته یې نو په دغه شمېره جې زنګ ووهي: 0 اویا 0 اویا 0 2 9 9 3. د ورور نوم یې عبدالباري دی، د پلار نوم یې اجماجما کا دی، د بل ورور نوم یې سیدعلي دی. که هر چا ته پته یې په دغه شمېره جې زنګ ووهي. وسلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده: 0 اویا 0 اویا 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 اویا 0 اویا 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 اویا 0 اویا 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو ځانونو دوستانو پروګرام ته واکوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. د مونږ د پروګرام وخت هم دومره وو. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
پخار کے خلق تول فکر پدی کبھی چے دل ڈار پخار کے خلق تول فکر پدی کبھی چے دل ڈار پخار کے خلق تول فکر پدی کبھی چے سڑے سنا وائی لڈارا سڑے سوائی اچھے درب جنا شہندارا سڑے سوائی اچھے درب جنا شہندارا سڑے سوائی
سواد.